ګرانو دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره وزه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما وایي د چک جمهوریت ریاست انتخاباتو پر وړاندې طالبانو په حمله کې 15 یا ملکیان وشل شوې دي په دې اړه ریپورت مو د دې خبرونه د سر موضوع جوړی د انتخاباتو په حوالہ نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کوو فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي
د امریکا د بهرنی چار په وزارت کې د جنوبی اسیا د برخي سرپرستی ویلي په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسیونونو خپلواکي او پریکړه ته باید درناوی وشي د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکۍ د اندېښنې وړ ګڼي او د امریکا حکومت د ترکیه پر دریو وزیرانو بندیزونه ولګول پورا خبر نو واوري د امریکا د بهرنی چار په وزارت کې د جنوبی اسیا د برخي سرپرستی الیس ویلز ویلي چې په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسیونونو خپلواکي او پریکړه ته باید درناوی وشي الیس ویلز په افغانستان کې د جمهور ریاست ټاکنې بریالي بللې دي د جمهور ریاست د رسنیو دفتر ویلي چې ویلز نن له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلې دي په بیان کې د ولسمشر غنی په حواله لیکل شوی چې هیڅ کاندید باید د کمیسیون تر اعلان مخکې د بری دعوه ونه کړي د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان پښ پژمه وسوي په کابل کې د ملګرو ملتونو د استاذ دفتر یوناما نن وویل چې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو په وسلوالو حملو کې 15 اتیا ملکي کسان وژل شوي او 3 اویا زخمیان شوي دي یوناما ویلي چې په افغانستان کې یوازې د انتخاباتو په ورځ 28 تنه په وسلوالو حملو کې وژل شوي او 239 زخمیان شوي ول د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي او د خوراکي موادو قحطي د شدید اندېښنې وړ بللې دي له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف نن په یو رپورټ کې ویلي چې هر کال په افغانستان کې 2 میلیونه تر 15 کلن کم عمره انجونې او هلکان د سم خوراک د نشتوالي له امله مناسبه وده نشي کولای د ملګرو ملتونو سازمان په 2013 میلادي کال کې د څېړنو پر اساس موندلې چې په افغانستان کې تر 15 کلونو د کم عمر کوچنیان د خوارځواکۍ او د خوراکي موادو د کیفیت د خرابوالي له امله په نورو نړۍ کې تر خپلو همزولو 12% زیات د مرګ له تهدید سره مخامخ دي په فرا کې امنیتي مسؤلان وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې وسلوال طالبان په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي د فرا د پولیسو ویان محب الله محب نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په بالابلوک کې هوایي عملیات ګډو ځواکونو کړي دي
تا اکنونی عملیات ها در قلعجات همه شهر فرا جریان دارد.
دوائی ده فرا شهر پا مرکزی سیمو او شاو خواه کلیو که ده وستوال طالبانو پرزد ده پوزی عملیات چه پلسیوی لاهم روان دی او تر حقو با ادامه پیدا کرد چه ده فرا شهر پا شاو خواه که طول کلی تصفیه و تلاشی سیم وستوال طالبانو پا بالا بلوکی ده خپلو و وستوال ده وجل که دو پره لطن دی ویلی. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې د قلعه خواجه په سیمه کې د سرک پر غاړه د ماین د 14 لامل 15 تنه زخمیان شوي په زخمیانو کې 2 ښځې دي 2 نارینه او 1 ماشوم دی د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې شی وو او هدف یې په بګرام کې د ښځو د ابتدایي محکمې د مشر موټر وو دا نه دی ویل شوي چې په خپله د محکمې مشره خوش شوي ده کیا قدوسی ویلی چې په 14 کې د دې یو ساتونکو زخمی شوی دی د حمله مسولیت لا چانه دی اخیسته د امریکا حکومت د ترکیه پر دروي وزیرانو بندیزونه ولګول بندیزونه د ترکیه پر دفاع وزیر خلوصیا کارت کورنی چارو پر وزیر سلیمان سویلو او د انرژي پر وزیر فتی دونمز لګول شوې دي دا کار د امریکا د امریکا حکومت د سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو د پیل په وړاندې په خبرګون کې کړی دی هغوی د امریکا د خزانې وزارت په تور لیست کې شامل سوي پانګې کنګل سوي او له هغوی سره د امریکایي ادارو او د امریکا په تړاو د شرکتونو پر بانکي معاملو ممانعت اعلان شوی دی دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د ترکیه له جمهور رئیس سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره په سوریه کې اور بند کړي د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون وویل چې ډونالډ ټرمپ له اردوغان سره جدي خبرې وکړي د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن متحده عربی اماراتو ته ورسید د پورستی ولسیزه کې متحده عربی امارات ته د پوتین لومړی رسمي سفر دی پوتین د سعودي عربستان له پلازمینې ریاده د ابودابي په لور روان سو هغه ته د هرکلي لپاره د ابودابي ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان هوایي ډګر ته د هرکلي لپاره ورغلی و ولادمیر پوتین په سعودي عربستان کې له پاچا او د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل مسکو هڅه کوي چې په منځني ختیځ او د خلیج په هیوادونو کې خپل نفوذ پراخ کړي او د کرملین سخت منتقد الکسی نوالنی وایي چې په روسیه کې د قانون د حاکمیت ځواکونو د هغه د ادارې پر ډیر شو دفترونو عملیات کړی دي. نوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد اداره لري. هغه ویلي چې د روسیه په بیلابیلو ښارونو کې دفترونه تلاشي سوي دي. الکسی نوالنی 33 کلن دی. هغه دا خبر نن پر خپل وبپاڼه باندې خپور کړی دی. الکسی نوالنی څه باندې یوه لسیزه په روسیه کې د حکومت پر سیاستونو سخت انتقادونه کړي دي. هغه ته په تیر په 2013 میلادي کال کې اجازه ورنکړل شوه چې د روسیې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ګډون وکړي او د مسکو د شاري شورا په انتخاباتو کې هم د ګډون اجازه ترلاسه نکړه.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. وړاندې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د جمهور ریاست د انتخاباتو په ورځ په حملو کې 15 ملکیان وژل شوي دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا موري چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په وینا د افغان میرمنو په وړاندې په تاوتریخوالي کې د زیاتوالي ریپورټونه ترلاسه کړي. نن سه شنبه د اکتوبر 15 د نابینایانو نړیواله ورځ ده. نابینایانو نړیواله ورځ هر کال د سپینې لکړې یا سپینې امسا تر نامه لاندې په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وخت د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې پر دفاع او دوو نورو وزیرانو پر سوریې د دې هیواد د پوځي یرغل په خاطر بندیزونه لګولي دي. سپورتي خبرونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا خبرونه په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ او د ګوړی اچار پروګرامونه هم ماهر وي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی ریپورت ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر ورځ د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 ولسي خلک وژل شوي. د یوناما په ځانګړي ریپورت کې چې نن خپور شو راغلی چې په همدې ورځ 323 نور ټپیان شوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ ټینګ امنیتي تدابیر نیولي او د طالبانو فشار په ملکي برخو زیاتو. له کابل رحمت الله افغان تفصیل لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وای د میزان پښپګمه د طالبانو په حمله کې د وژل سوي ملکیانو یو پر درېمه برخه ماشومان وو. د یوناما په اعلامیه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره سوي راغلي په دغه حمله کې 15 تنه وژل سوي او 323 تنه ټپیان سوي دي. وړاندې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداماچ یماموتو له قوله ویل سوي طالبانو غوښتل چې انتخابات وننګوي او افغانان د رایو له حق څخه محروم کړي. د ښاغلي یماماتو په وینا پر ملکي وګړو پراخ یا استماتیک بریدونه ممکن د بشریت په وړاندې جنایت وبلل سي او له شک پرته ملګري ملتونو د غندي. خو د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په همدې ورځ په کابل کې به خبري ناستې ته وویل د انتخاباتو او له هغه وړاندې دوی پر طالبانو فشارونه زیات کړي وو. هغه وایي موږ چې په دوی یعنی طالبانو باندې په دغه پروسه او له دغه پروسې وړاندې فشارونه راوستي وو امنیتي او دفاعي بنسټونه ډاډه وو چې دوی به ملکي برخو باندې فشار راوړي او په دغه ورځ دوی هیڅ کار ونه سو کړای. د نوموړي په وینا طالبانو غوښتل چې د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې امنیت ټینګ کړ او هغوی بریالي نسول. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په پار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ملي او نړیواله کچه وستایل سول. دغه انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول خو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان سوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. اوس هم د افغان میرمنو پر وضعیت یو ریپورت. د افغانستان د خزینه او پوړاندې د تاوتریخوالي د زیاتیدو ریپورتونه ورکړل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو نوی ریپورت سرګندوي چې په دیر لسوه اتنویل مریض کال په شپږو میاشتو کې له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2111 قضیې ثبت شوي دي. بلخوا د ښځو چارو وزارت بیا د ښځو په وړاندې د شدیدو پیښو د زیاتېدو خبره کوي. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په زیاتېدو سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه ښیي چې ممکن د کال تر وروستیو پورې د تاوتریخوالي دغه کچه لوړه شي. د دغه کمیسون یوې کمیشنرې شبنم صالحي د سه شنبې په ورځ وویل چې د 1990 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی 0.8% زیات شوی.
په دې معنی چې په روسي کال په ټول کال کې له موږ سره 3303 اویا قضیې ثبت شوې او سږ کال د کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې له موږ سره 2100 اویا قضیې ثبت شوې.
میرمن صالحي وویل چې دغه قضیې د افغانستان له 3 ولایتونو څخه ثبت شوې دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د بدن د غړیو پرې کول، وژنې، وهل، جبول، په کم عمر کې د لونو ودول، له اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تېری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له عمله کړیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د شدیدو قضیو د زیاتېدو خبره هم کوي. د دغه وزارت ویاند ریا د ادرس وایي د 1990 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له دوی سره د ښځو د وهلو ټکولو نږدې 300 قضیې ثبت شوې دي.
په لومړی شپږو میاشتو کې تر ټولو لوی شمېرې د وهلو ټکولې دي. همدارنګه د اجباري ودونو هم 40 قضیې له موږ سره ثبت شوې دي.
اغلی د ادرس وایي تیر کال په شپږو میاشتو کې د فزیکي تاوتریخوالي نږدې 200 قضیې ثبت شوې وې. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغو پیښو کې 2 د وژنې، 2 د صحرایي محکمې، 1 د اجباري نکاح، 1 د ډلیز جنسي تیری، 2 د پلور او ځینې نورې قضیې هم شاملې دي. د یادونې ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه 3 ورځې مخکې په بغلان کې وه چې یو پلار خپله لور له کوره د تیښتې له کبله ووژله. زرمینه نومي د انجلۍ په ښوونځي کې د 11 ټولګي زده کوونکې وه. دغه شان 2 ورځې وړاندې د پروان د جبل سراج ولسوالۍ په ګلبهار سیمه کې هم له یوې ښځې سر پرې شوی. د پروان امنیتي چارواکي وایي دغه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوې او په تور یې د دې خاوند او خسر نیول شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم په کندهار کې د انارو د باغلرونکو ستونزي. د کندهار د انارو باغلرونکو او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر په خلاف څو چند خپل مالیه د افغانستان پر تازه میوه لوړ کړی چې د کار دوی له تاوانونو سره مخ کړی دي. په دې اړه به له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی رپورټ واورو.
په کندهار کې چې انار تازه حاصل تر رسیدلی باغلرونکو او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر خلاف د انارو پر هر موټر خپل مالیه لسل زره څخه 300,000 افغانۍ تلوړه کړي. د انارو باغلرونکو او سوداګر وایي د پاکستان دی پریکړې تاوانونه وراړولې او که افغان دولت د هواري لپاره جرګام بچت نکړي نو د دې ولایت باغلرونکو به درون اقتصادي زیان وبیني. په دې اړه د وطنو عبدالمنان او عبدالکریم ازادي راډیو ته داسې وویل.
محصول شدید پاکستان د حکومت چې اوس مثلا 500 روپۍ پرې کریټ مې محصول اخی او دا محصول حال د دې فروش کار 100 روپۍ وي 4 روپۍ کریټ باندې وو 700 روپۍ سره نو موږ باغوانا په مشکل سره مخامخ یو انار مو باغو ته ولاړ دي باغونه ډک ولاړ دي خپل مسؤلیت مصرف مو سره جوړي دولت یې موږ سره همکاري وکړي د پاکستان حکومت سره دې خبره موضوع شریک کړي چې دا محصول راکم کې سیزمور دا بزګران ته شی پات سی او د مملګر ته شی پات مملګر مون توانی سی باغوال مون توانی سی او موږ خپل مصرف یې سینس په جوړول په ځای دادو
چې باغونه د زمور د سیمه ټول دغه صفات دي نو موږ ته باید حکومت لار د حل پیدا کی موږ به څوک چې په روش کال پاکستان اچا زره غوشه پر موټر باندې 6 کال 3 لک غواړي پر غټ موټر باندې 4 لک غواړي نو دغه د حل د پاره موږ تل ریس اپتم راغلی وو تاسو تم را لو خپل ځغ مرا ورساوه زموږ ځغ باید د افغانستان حکومت واري کچيري دې ته مشتلار د حل پیدا نکي موږ باغونه دغه ځډک فاتسي د کندهار خلک په ټوله په سوند کې راګرسي
لدی وړاندې هم پاکستان ته د انګورو صادرونکو ورته شکایتونه کړي وو. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې لدی سوند خبر دي او د هواری لپاره د پاکستانی لوري سره بحثونه پیل کړي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د ژر هواری لپاره د پاکستان هیواد د کنسلګری سره ستونزه شریکه کړي او هیله مندي چې ستونزه به ژر هوار شي.
د سوداګری خونی په توسط باندې موږ د کندهار د بهرنی اړیکو ریاست په مرسته د بهرنی چارو وزارت او همدارنګه د په کندهار کې د پاکستان هیواد د کنسلګری همدارنګه زموږ د بهرنی چارو د ریاست په مرسته د پاکستان هیواد د سفارت سره هم د موضوع شریکه شوې ده ترڅو دغه ستونزه حل شي.
د کندهار د سوداګری خونه هم وایي چې له پاکستان سره د پرله پسې هڅو سره سره نه دیدپانېدلي چې د افغان سوداګرو په وړاندې رامنځته شوې ستونزې له منځه یوسي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د کندهار د باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزې ته عکس العمل نه دی ښودلی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. نن سه شنبه د اکتوبر 15مه د نابینایانو نړیواله ورځ ده. د نابینایانو نړیواله ورځ هر کال د سپینې امسا تر نامه لاندې په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. دا حکومت اجرائیه مشر عبدالله د سی شنبه په ورځ په دې اړه جوړ شو مراسمو ته وویل باید د معلولینو ستونزو ته رسیدنه وشي. له بلې خوا یو شمېر هغو نابینایانو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د لوړو زده کړو او کاري فرصتونو له نشتوالي شکایت کوه. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
بعد یزدان تک یگاه ما اساس
دغه ترانه په کابل کې د نابینایانو یاړندو د ورځې په مناسبت د یو شمېر نابینایانو له لوري وویل شو. ډېرې دوی لوړی او ځنګړي ورتیا برخمندي خو د زده کړې د امکاناتو له نشټوالي، روغتي ستونزو او کاري فرصتونو له نه موجودیت څخه شکایت کوي. سید جلال له ننګرهار ولایت څخه راغلی او دوی سره د خلکو له ناوړه چلند شکایت کوي.
ډیر مشکل کورنۍ کې د بې پټولنه کې موږ په هغه غلطو نمونه باندې موږ خلک یادې چې زموږ استعداد د خاورو سره خول کیږي. مثال موږ زوس نابینا یم په دې خاطر ماته سوګ نابینا و یا خپل نوم راته ولی وطندار راته وي هغه کلمې ماته استعمالي چې هغه زما استعداد او زما جرأت د منځ وړي. ټول وطندارانو نه هیله کوم چې موږ قرباني ورکړي د مل په خاطر باندې سترګې مدلا سره ورکړي. موږ ته کوشش کوي وطندار وي ورور راته وي نوم راته والی.
خغلی جلال وایي دولت باید دوی ته د زده کړو زمينه برابر کړي او همدارنګه باید په هواي وشي چې په ټول نکی ل زورونی پرتا دی ژوند وکړي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر بنفشه یعقوبی چې خپل هم نابینا دی وای حکومت باید د معلولیت لرونکو وګړو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
چون اگر ما بخوایم که افراد دارای معلولیت
کچری د معلولیت لرونکو وګړو د وړتیا لوړولو لپاره کار کوو باید د ظرفیت لوړولو هڅه وشي. بل مسله دا ده چې باید د معلولیت لرونکو بانکي خدمتونو ستونزه هواره شي او ورته اسانتیاوې برابرې شي. په ورته وخت کې د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو وزیر لالودین اریوبی چې په دغه ناسته کې حضور درلود د نابینایانو له ناوړه وضعیت څخه یادونه وکړه او ټینګار وکړ چې د ستونزو د هوارې لپاره باید هڅې وشي. د سره محله اجرائی رئیس عبدالله هم د نابینایانو د ستونزو په تایید سره وویل چې د دوی ستونزو ته به رسیدنه وشي.
تعداد از پیشنهادات شما را انشاءالله که در روزهای
ستاسی پا یو شمیر وړاندیزونو به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې بحث وشي. له دې ډلې په خپلواکه توګه د بانکي حساب لرل، د بریل خط د مطبع جوړول او په یو شمیر نورو وړاندیزونو به غور وشي او ګام په ګام به پلی شي.
دا مهال په افغانستان کې 1500 نابینایان شته چې ډیری ښځې دي. په افغانستان کې په کلنی ډول نږدې 40% افغانان لږ تر لږه د یوې سترګې لید له لاسه ورکوي. لوړ فشار، د زړه ناروغي، شکر، د سترګو میکروبي کېدل، د سترګو په درملنه کې ځنډ، د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او ارثیت هغه عوامل دي چې له امله یې ډیری وګړي د سترګو لید له لاسه ورکوي.
په واسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
سمغغله ازادي راډيو ناوري خوست یو شمیر خزو ځوانانو د سولې او ټولنیز عدالت په اړه یو جوړشي بحث کیول چې تر اوسه هم په دې هیواد کې د سولې په وړاندې خنډونه موجود دي. د بحث ګډونوالو ویل د سولې او ټولنیز عدالت په تامین کې د حکومت په خوا کې خلک او نور ټولنیز او مدني بنسټونه هم مسولیت لري. نجیب الله لوخیلې په اړه تفصیل لري.
یو شمیر خوستی روڼ او فرهنګیان وایي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت پر وړاندې تر اوسه هم په داخل سیمه ایزه او نړیواله کچه مخالفتونه موجود دي. دوی زیاتوي که څه هم ډیری افغانان اوس مهال سوله د دې هیواد له لومړیتوبونو څخه ګڼي او په نړیواله کچه هم د سولې نظریه پیاوړې شوې، خو یو شمیر ستونزو او مسایلو بیا د سولې پروسه ټکنۍ کړې ده. خوستیو روڼ اند او فرهنګیانو یاد څرګندونې په افغانستان کې د سولې او ټولنیز عدالت په مخ کې د شته فرصتونو او ګواښونو تر عنوان لاندې یو بحث کې وکړې. د حقوقو پوهنځي استاد رباني وحدت آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې پرتې ننګونې په دریو کتګوریو تقسیم کړې. هغوی ویل
په هیواد کې ځینې اشخاص یا نهادونه د بیلابیلو ملاحظات پر اساس هغه د طالبانو سره د سولې مخالفت کوي او په شکل د اشکالو کوشش کوي چې دغه پروسه ناکامه کړي. دویم چالش چې موجود دغه د سیمې په کچه چې ځینې ګاونډي هیوادونه او د سیمې هیوادونه هم نه غواړي چې طالبانو سره سوله وشي او دوی د افغانستان دولت جوړ شي. او درېیم چالش چې هغه نړیوال اړخ لري، هغه دا ده چې د امریکا ددګه د امریکا غوښتنې، طالبانو غوښتنې یا د افغان دولت غوښتنې متفاوتې فرق لري.
بحث چې د میډیټیک د ځای دفتر په بلنه جوړ شوی و، د یاد دفتر مشر سیف الله حیات ویل
د دې برنامه د جوړولو څخه هدف دا دی چې میرمن او ځوانان په دې پوه شي چې بارزښته قائمه او دایمه سوله همدارنګه ټولنیز عدالت پر هیواد کې څومره مهم موضوعات دي.
د پروانه ځلان په نوم یو مدني فعال وایي د سولې او ټولنیز عدالت په تامینولو کې د ښځو ونډه هم مهمه او ارزښت منه ده.
مونږ خپل مسؤلیتونه باندې پوه شو چې سربیره پر دې چې دولت څومره مسؤل دی د سولې پر کې د ټولنیز عدالت په تامین کې، نو د ټولنې افراد څومره مسؤل دي تر څو د سولې لپاره کار وکړي، د ټولنیز عدالت تامین لپاره کار وکړي. نو خزینه په دې برخه کې زیات رول لري. دوی کولای شي چې لومړی هغه خپل اولادونه چې دي، خپل کورنۍ غړي چې دي، هغوی د سولې په ارزښت باندې، د ټولنیز عدالت پر ارزښت باندې پوه کړي. نو دوی ورو ورو کېدای شي چې ټولنیز عدالت تامین شي او سولې ته لار هواره شي.
په دې بحث کې یو شمېر ګډونوالو پیغلو او ځوانانو خپلې پوښتنې او نظرونه هم وړاندې کړل او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین همدارنګه د هیواد ژغورنې او اقتصادي ځانبسیاینې یوازینۍ لاره دا ده چې په اول ګام کې سوله او امنیت رامنځته شي. کتونکو بیا غوښتنه کولی شي د ولسي ویښتابه او د خلکو د شعور او پوهې د لوړولو لپاره دې دا ډول برنامې دوام پیدا کړي او غوره نظریات دې د ټولیزو او ټولنیزو رسنیو له لارې له نورو سره شریک شي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې پر دفاع او دوه نور وزیرانو پر سوریې د دې هیواد د پوځي یرغل په خاطر بندیزونه ولګول. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې پر سوریې پوځي یرغل سمدستي پای ته ورسي. ولسمشر ټرمپ دغه راز ویلي چې د ترکیې مشران له دغه جګړې لاسوانه اخلي، نو دې ماده ده چې د دې هیواد اقتصاد په چټکۍ سره ویجاړ کړي. نوریاس نوري په اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دغه نوی بندیزونه د ترکیې پر دفاع وزیر خلوصي اکار، کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او انرژي وزیر فاتح دونمیز د سوریې په شمال کې د انقرې د پوځي یرغل په خاطر لګولې دي. د امریکا د خزانې وزارت لخوا دغه وزیران د بندیزونو په تور لیست کې شامل شوي چې په امریکا کې شتمني کنګل کیږي او له هغوی سره د امریکایي ادارو او د امریکا په تړاو د شرکتونو بانکي معاملې منع کیږي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوچن وویل متحده ایالات د ترکیې حکومت د هغو شخړو د ته دو مسؤل بولی چې د دې هواد زواکونو په سیمه کې د ملکی وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او سره سیمه بے ثباته شوې ده. تر دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلو چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې پر سوریه د یرغل سمدستي پای ته ورسوي. خاغلی پینس پرون خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات په سوریه کې د ترکیې یرغل نور نشي زغملی. ولسمشر اردوغان د دغه ټلیفوني مکالمه غوښتنه کړې وه او ولسمشر ترامپ هغه ته ډیر واضح وویل چې متحده ایالات غواړي ترکیه دغه یرغل پای ته ورسوي، سمدستي اوربند وکړي او د شخړو د پای ته رسیدو لپاره په سوریه کې له کورد ځواکونو سره خبرې پیل کړي. پنس دغه راز وویل چې دی به هم سیمې ته سفر وکړي څو د دغه کړکیچ په حال کې مرسته وکړي چې له 1,600,000 زیات خلک یې بې کوره کړي دي. سیمې ته د ښاغلي پنس سفر د ولسمشر ترامپ له هغو څرګندونو څو ساعته وروسته اعلان شو چې ویویل پر سوریې د ترکیې د یرغل په غبرګون کې به په یوه فرمان کې پر ترکي چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقرې سره د 100 مليارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغوه او له ترکیې څخه د اوسپنې پر وارداتو تعرفه به په 50% لوړه کړي. ترامپ پرون په یو بیان کې وویل دی کاملاً دې ته چمتو دی چې که د ترکیې مشران په دغې خطرناکې او ورانوونکې لارې مخته لاړ شي په چټکۍ به د دې هیواد اقتصاد ویجاړ کړي. پرون وروسته له هغې چې د کرد وسلوالو او دمشق ترمنځ تړون وشو چې د ترکیې د یرغل په وړاندې به دمشق ورسره مرسته کوي، د یو ورځې په پیل کې د سوریې حکومتي ځواکونه د دې هیواد په شمالي برخه کې ځای پر ځای شول. د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې د دې هیواد پوځ د فرات سین په لویدیځ د منبج ښار ته داخل شوی دی. دغه ښار هم په هغه ساحه کې شامل دی چې انقره غواړي پکې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. د سوریې ځواکونه دغه راز د فرات سین په ختیځ کې د تلتمر او عین عیسی ښارګوټو ته چې د ترکیې پولې د استراتیژیک لوی لارې په اوږدو کې پراته دي داخل شوی دي. انقره وایي د یرغل هدف د سوریې د کردانو د خلکو د ساتنې ملیشې چې د وای پی جی په نوم یادیږي د انقره دغه ملیشې ترهګرې ډلې بولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبره کړې بیان کې دغه راز ویلي چې شاوخوا 0 امریکایي سرتیرو ته چې په سیمه کې له 2 کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې مبارزه کې د کرد وسلوالو ملاتړ کړی، له سوریې د وتلو امر کړی او دغه ځواکونه به په منځني ختیځ کې پاتې شي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د بیا راټوکېدو د ګواښ مخنیوی وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې یو شمېر ځواکونه به هم د سوریې په جنوبي اډه کې پرېږدي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو تاسو موږ کله ازادي راډیو ناوړي سم خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 15.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لاره بیانو چې هر شی لري نه وایي زموږ د بیپانې لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ پروګرامونه، ریپورټونه او همدارنګه ونیز خبرونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانی پاته ده او سم تاسو له پیغامونو سو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
زه سهار ګولم د لنګرار ولې د خوځانو ول سوالینه یو ورونو موږ دغه شهدا او د مېبینو ماشونه په ریاست کې پیسې ورنه کې 10,000 to 15,000 پیسې چې ورنه کې کته نه ماشته نه والا کی خپل به پیسو د سرخ نه کی نو هیله کی دا لرټو چارو کو ته مخه غوړه سو چې ور غلا بند کی دغه دا معاملې بند کی یو ور موږ نور دوه سم تر غلې موږ ته ماشونه نه والا کی غریب خلک ورته ګټ کی ولادت کوم دروازه ولو پری دي او که پیسې ورکو دې موږ دې پخې و سلام په احترام
زیتونه وستایم د کندهار څخه د چتانی وزارت چې پیر کال په ولایت کې صحیح علوم د انسو امتحانونو د شاګردانو څخه خپل پیر کال د امتحانونو د سمبولې په تلیر شته مې تا وخت خپل او تاس کال د میزان په سمې نه تر دروته پوری د امتحان د چې کنه ته معلومه نه ده. دلته د مختلفو ولسوالیو ځوانان راغلي د کندهار څخه د مسافرت شپې ورځ سبا کوي او نیټه ورته معلومه نه ده. وزیر که ثاني د وزارت سم دا غیله ده چې دا نیټه چې پر جره یلان چې څو دا ځوانان د خپل فورون ته تایید در معلومات د تر وخت ثاني شي.
زمان خبرې کوم نه کابل نه مونږ بچانو یو څه څوک نه خوځا سره کوم دولت دا و را چې مفت مونږ باندې خرڅي او دا یو په ضمانه معلومه چې مراد د څه دا تبکونه صاحب سبق دا و راغله ول سوالو ته ور سره وسه دا کوچانو ته مفت تګي کوي هغه مونږ باندې په 200 روپۍ په ته خرڅ زه را پدې ول کوچانو غوړې څوک نه خري.
زه میرویس اخلاقی د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. موږ د پورو چارواکو څخه دا غوښتنه چې دا نظرونو پیسې دي په خپل وخت ورکړي، ځکه چې د ډیر وخت تیر شو اته لشل ورځې تیر شو د نظرونو پیسې نه ورکړي نو هلمند یې زما پیغام نه همدا اوس نشر شي. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمه بجو ته. تاسو مکګل ازادي راډیو نه اوري یو ار بیا په مکی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فرشتي جلال زی څخه اورو.
د امریکا د بهرنی چار وزارت کې د جنوبی اسیا د برخي سرپرست یالیس ویلز ویلي چې په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسونو خپلواکۍ او پریکړه ته باید درناوی وشي. الیس ویلز نن په ارګ کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حواله لیکل شوی چې د جمهوری ریاست هیڅ کاندید باید د کمیسون تر اعلان مخکې د بری ادعا ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي د اندیشنې وړ ده. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې په څیړنو کې موندلې ده چې په دغه هیواد کې تر 15 کلونو د کم عمر کوچنیان د خوراکي موادو د قلت او خوارځواکۍ له امله په نور نړۍ کې تر خپلو همزولو 11% زیات د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د امریکا حکومت د ترکیه پر دروي وزیرانو بندیزونه ولګول. بندیزونه د ترکیه پر دفاع وزیر، د کورنی چارو پر وزیر او د انرژي پر وزیر. د سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو د پایل په وړاندې په خبرګون کې لګول شوې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن متحده عرب امارات ته ورسید. د ابو ظبي ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان هوایی ډګر ته د هغه د هرکلی لپاره ورغلی و. او د کرملین سخت منتقد الکسی نوالنی ویلی چې په روسیه کې د قانون د حاکمیت ځواکونو د هغه د ادارې پر ډیر شو دفترونو عملیات کړی دي.
دوستانو کولای شئ د دې خبرونو تفصیل ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ او همدارنګا د ګولې اچار پروګرامونه لرو، خو تر هغه مخکې واصل وسال څو سپورتي خبرونه دروړئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له یوې ورځې د می ورسته سبا په کابل کې د شپږیزې لیګ سیالیو پلی آف پړاو لوبې پیلېږي. د دې پړاو سیالیو لومړۍ لوبه سبا سهار د محمد نبی ساحل په لوبډلمشۍ، د مس عینک او د راشد خان په لوبډلمشۍ د بند امیر لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د پلی آف پړاو سیالیو دوهمه لوبه د کابل بازانو او سپین غر زمریانو لوبډلو ترمنځ سبا ماسپښین مهال کیږي. د لومړۍ لوبې ګټونکو لوبډله د دې لیګ پایلوبې ته ځي، خو بایلون کې لوبډلې د دوهمې لوبې له ګټونکو لوبډلې سره پایلوبې ته د وټو لپاره لوبه کوي. ټاکل شوی د شپږیزې لیګ د شپږم پړاو سیالیو پایلوبه د جمعې په ورځ په کابل کې وشي. په خوست ولایت کې د سوارلسو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤل شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوشنبه په ورځ د خوست په مرکز متون کې پیل شوې چې د یوې اونۍ لپاره به دوام کوي. د ښاغلي امینی د معلوماتو مخې د دې لیګ په پرانیستون کې لوبه کې د متون بابا لوبډلې د ګربوزو سرحدي لوبډلې ته ماتې ورکړه. له دې وړاندې په خوست ولایت کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د فوټبال یو میاشتنی ټورنمنټ هم ترسره شو چې د مجاهد په نوم فوټبال لوبډلې اتل ولي خپل کړه. د بارسلونا فوټبال کلب په دې هڅه کې ده چې له خپلو دوو الماني او پرتګالي لوبغاړو سره تړون نه تمدید کړي. له الماني ګول ساتونکي مارک اندرا او پرتګالي مدافع لوبغاړي نلسون سمدو سره د بارسلونا کلب تړون په 2022 کال کې پای ته رسیږي، خو دغه کلب وړي چې دا دوه لوبغاړي د اوږد مهال لپاره لزانه سره وساتي. 25 کلن سمدو له 2019 میلادي کال راهیسې او 20 کلن مارک اندرا له 2014 کال راهیسې د بارسلونا کلب سره لوبېږي. دغه دوه لوبغاړو د بارسلونا په بریاو کې د پام وړ رول لوبولی او دغه لوبډلې سوزلې اتلولیو ته هم رسولې ده.
مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو اوریدونکو سلامونه. آیا په هیګی چې ډېرې خزې د خاوند لخوا په دې دلیل توهینېږي، راتل کیږي یا وهل کیږي او حتی طلاقېږي چې خایسته او شفافه پوستکی نه لري؟ د خبرونې په لومړۍ برخه کې په همدې موضوع غږیږو. په دوهمه برخه کې به د مالولو او ناصر پرست خزو او نجونو د توانمندۍ په دلایلو خبرې او بحث ولرو، او په همدې موضوع به د خزو د برخې لیبي فعال میرمنې سره هم خبرې ولرو. خو له هر څه د مخه راپور اورو. وسیدل د هر انسان یو فطری غوښتنه ده، خو زموږ په افغاني ټولنه کې ښکلا، روښانه او شفافه جلد ته ډیر ارزښت ورکول کیږي. نو ځکه ځینې خزی په دې موخه چې خایسته ښکاره شي نو ډاکټر ته ورځي، د روغتیا توکي اخلي او لګښت کوي. دوی وایي چې میړونه یې ورڅخه په دې دلیل چې د مخ شفافه او روښانه پوستکی نه لري مخ اړوي، مینه ورسره نه کوي او حتی له نورو ښځو سره د واده هیله لري. د ښځو د برخې فعاله او د ښکلا ډاکټره شاداب مبارز چې په دې برخه که ولس کلنه تجربه لري وایي داسې خزی او انجونی یې تداوی کړي چې هغوی په مخ بخار، لکه او نور ستونزې لرلې چې ممکن دی لکو او بخار له وجې د خزی او خاوند ژوند سره بیل شوی وایي.
تداوی زما گیاهی ده. مخ مثلا بعضی خلق چې دی شزینه کسان دی چې میده تکلیف لري په مخ باندې تاثیر رازی، او د هورمونونو چې تاثیر دی د پوستکی باندې هم تاثیر رازی، ډیره ډیره چې استرس او تشویشونه ډیر تاثیرات چلري. سوچ اعصاب نارام دی مثلا، یا خوب نه، د شپې خوب نه لري، د په جلد باندې ډیر تاثیر لري. مثلا سره کم چې یو شزه دیش کال دی، مګر چې یو ګوري د شپې ته کال معلومیږي. دا ولی دا رقم مثلا دوی یا د آرایش د مواد کیمیاوي استفاده کوي، مثلا شپې هغه څه خوب کوي، بیا وروسته د خپل مخ باید ډیر پاک وساتي، استرس د ځانه لري کې خوب. داسې شزه دی مثلا چې مړی ویل دی چې تا ډیره مخ دی خراب دی، مثلا یا سلیقه دی خراب دی، یا مخ دی خراب دی، ځکه نور تا سره ژوند نه کوم، مثلا زما یو بل شزه کوم، بل واده کوم، او دا چې ما ته راغله ژړا کوله چې زه داسې ژوند می خراب دی، او زه څه وکم، زما مثلا زما سره یا زما میړه دا رقم رویه کوي، او ما دې ته ډیره قناعت می ورکړی ده، روحان می تداوی کړی ده.
لیلی یو ځوانه ښځه ده چې 25 کاله عمر لري. هغه د خپل مخ له قهوې لکو او خالونو سخت رنځ رو، چې خوانی هم ډیر په کیسه کې نه وو. کسه هم هغه په دې اړه نور څه نه وایي، خو اوس خوشاله ده چې د پوستکي لکې یا خالونه یې ورک شوي.
جلدم بسیار خراب،
پوستکی می ډیر خراب وو، لکه یو زخی دلودلې. هر ډاکټر ته چې ورتلم دوا به یې راکوله، دوا به مې چې خاتمه شوه پوستکی به مې بیرته اولی حالت ته راغی. د مخ لکې به مې نور هم روښانه کېدل. کله چې ډاکټر صاحب تداوی کړم د مخ ستونزه مې حل شوه، خو اوس بیا ډیره خوشاله یم. اغلې شاداب وایي د دې تر څنګ چې د ښځو او نارینه وو د ښکلا او پوستکي د رغولو په برخه کې فعاله ده، د معلولو ښځو د توانمندۍ او د ژوند پیاوړتیا په برخه کې د یوې موسسې مشري هم کوي. په دې موسسه کې له 6000 څخه ډېرې معلولې او ناتوانه ښځې راجستر دي، چې شاوخوا 950 ښځو ته د دوی د موسسې له آموزشي پروګرامونو څخه ګټه اخیستې. خیاطی، مهردوزی، پخلی، لاسی، گندون کی توکی، آرایش، حکاکی او د لبنیاتو جوړول هغه برخې دي چې په دغه موسسه کې زده کړې ورکول کیږي. پښتون عمری چې 50 کلنه میرمن ده، د وینې د جګ فشار له وجې اعصابو ته زیان رسیدلی او په سختۍ خبرې کوي شي. هغه وایي د کور مشر نه لري او یوازنی زوی یې هم په مسافرۍ تللی. هغې خیاطی هم د موسسه کې زده کړې، اوس دوکان لري او د ځینو ولایاتو له ښځو سره هم لاسي ګنډل شوي توکي رانیسي. هغه د میرمن شاده په مرستې توانېدلې چې د خیاطی او دوکان له وجې خپلې د اولادونو او د ځینو نورو ښځو اقتصادي ستونزې حل کړي.
دوکان لرم، لاسی کارونه خزو آقایانو تا ولو تا دیر نفر هم دوکان که لرم شاگردان هم بانده یو دیر نفر خودی ما تا کار کنیم. تنها در کابل نه، غزنی نه، قندار نه، لوگر نه، ما تا خیاطیان راولی ورندگ نه، زاقه طول بسطم بندی کموم خرزمون که خانم مبارد ریختیاز در قدر ورنده. زه مریوزم میم در پکو تکنیف نرم، فشار عصبی لرم.
نادیا په دواړو پخو معلوله ده او په بایسکل نسته ده. هغې په دغه موسسه کې چرمدوزی زده کړې او مخته یوړي. نادیا په کافی اندازه عاید لاسته راوړي او د پخوا په پرتله اصابو یې هم آرام موندلی. زه چرمدوزی کوم، په ویلچر ناسته یم. ما ته ډاکټر صاحب زنګ ووهو چې راځه دلته ما سره کار وکړه. خیاطي مې زده کړه. ډاکټر صاحب ما ته د خیاطي توکي برابروي، ما ته یې راکوي، زه یې بیا ګنډمه. د یادولو وړ ده چې اغلې شاداب مبارز توانېدلې د ځینو معلولو او سالمو انجونو او نارینهوو د نکاح په برخه کې زمینه برابره کړې. د بېلګې په توګه په دواړو سترګو ړوند قاري محمد اشرف چې په همدې موسسه کې ماشومانو ته د قرآن کریم زده کړو مسؤلیت لري، هغه ته یې زمینه برابره کړې چې له یوې سالمې مېرمنې سره واده وکړي او اوس خوشحاله ژوند لري. نور له همدې اورو.
هغې د خانه ډېر کومک موږ سره شوی دی، هم د شاګردانو هغه ډېر کومک موږ سره شوی دی. رضایت مې و خانم مبارز زما واده کړی دی، زما هغې ما سره ډېر کومک کړی دی، ټول واده زما هغې کړی دی. ډېر زه خپله جوړم، مېړه مې نابینا دی، هغې موږ سره ډېر کومک کړی دی. اوس چې زه مشکل لرم همدې د خاطره دوام رالکه، یار شي تداوي هم هغه مبارز هم رالکی ارایش دا کور میده سودا شامپو هم پاشه ټوله هم هغه رالخ هغې د خانه غمل رکوي. اوس مېړه مشکل لرم، اوس موږ هغې له تداوي کوي، خو اولاد نه لرم چې هغې له تداوي کوي. شاید چې خدای پاک مهربان چې اولاد مراله خدای پاک راکړي.
د افغان معلولو ښځو د تعلیم موسسې مشرې ډاکټر شاداب مبارز په خبره معلولو ښځو ته د ښوونځي او حرفهیي زده کړو د زمینې برابرولو تر څنګ دوی یو شمېر معلولو نجونو ته په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه هم برابره کړې. هغې په شهرارا باغ کې ځینې معلولو ښځو ته هټۍ نیولې تر څو خپل لاسي توکي پکې وپرولي. د هغې په وینا د ورزش او فیزیوتراپي وسایل هم لري، خو د ځای او امکاناتو په نشتون کې ورڅخه ګټه نشي اخیستی.
چو مانوی کومکونه دی یاوې مادی کومکونه د ماده مادی کومکونه تیر ورزش او فیزیوتراپی دا زمينه مساجي او څوک به زمينه به جوړ کی چې دا یو مرکز د زیبایی ورزش او فیزیوتراپی جوړ شي چې هم معلولین د دنیا استفاده وکي، هم د مخ بل خوند یاورونه چې هر څوک چې په دې باندې مشکل لري د فیزیوتراپی په بخش کې مثلا د ورزش د موږ وسایل شته ولې ځای نشته، مشکلات د ځای دي.
په شهرارا باغ کې د ورزش او فیزیوتراپی وسایل لپاره د ځای او امکاناتو د برابرولو په موخه مو دغه موضوع د ښځو چارو وزارت له ویاندې رویا دادرس څخه پوښتنه وکړه. هغې د فعالو ښځو څخه د ملاتړ تر څنګ وویل موږ به د اداري اصولو له مخې د هغو ورزشي او فیزیوتراپي وسایلو ته د ځای زمینه برابره کړو چې د اغلې مبارز په واک کې شته. موږ د ښځو د پیاوړتیا په نوم یو ریاست لرو. دا ریاست ډیری وخت د انجوګانو برخه ثبتوي او تقریبا زر موسسې دي چې د ښځو په برخه کې کار کوي او رهبریت هم د ښځو په لاس کې. موږ د دوی د ظرفیت سازی او ارتقا په برخه کې د دوی حمایت کوو. که دوی وغواړي چې دوی د جمنازیم په برخه کې کار وکړي، دا یو رسمي برخه ده او دا لږ وخته ضرورت لري. د دوی د کار کولو جواز باید وکتل شي چې داسې ځای دوی لري چې د میرمنو لپاره ورنه ګټه واخیستل شي. دا خبره به د مقاماتو سره شریکه کړو که امکانات وو دا به ډیر ښه کار وشي.
وسایل دستپاشتي ورزشي شان استفاده کړئ.
راځئ چې د فعاله میرمنو د اغیز په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
هغه ښځه چې په یو قریه یا په یو جای چې اوسیږي، هغوی چې فعالیت کوي نور ښځو ته، باید هغوی ته موږ حمایت وکړو چې هغوی خانمان یا هغوی ښځو چې معلول دی، معیوب دی، یا کار کولی نشي، یا خاوندان نشته دی، باید هغوی ته د هغوی حمایت وشي.
د په دې شرایطو کې ګوره ډېر زیات موسسې خارجونه د ښځو په حق ډېر پیسې راوړل کېږي. هم متاسفانه هغه د ښځو په حق لا یا د ښځو په رابطه سره خپل خودکفاسي یا کارونه مختلفارسي حد اکثر مخته نزي، اما د خپل شخصي منافع په حق دا ډېر استعمالېږي.
د فعاله او پیاوړو ښځو رول د نورو اړمنو ښځو په پرمختګ او پیاوړتیا کې څومره مهم دی؟ د ښځو په پرمختګ او پیاوړتیا کې کومې ادارې رول لري؟ د دې موضوع د روښانه کولو په موخه زموږ همکاري تمنا واحدي د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي عاطفه نورستانۍ سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
کی پوهیږي چې په سر کې مونږ ته د فعالو د خزو د کار کولو پاک معلومات راکړي؟
په افغاني ټولنه کې څنګه چې زمونږه ټولنه جنگ وهلي ټولنه ده او څلوېخت کاله په دې ټولنه کې جګړه شوې ده او د دې جګړې ناخوالي بي خبره نه ده چې فرزنده څومره دي اغیز نه کړه د انسان په ژوند باندې په ټولنه باندې او د رواني تکلیفونو څومره نمونی منګل رو بدبختانه چې فرزند خزي ځان سوځي یا فرزند د ځان وژنه مثلا څومره زیاته ده تاو تاریخواله د دې مسایل شاید بدبختانه جګړه ده نو په دې ټولنه کې کایو وخزه د خپل کور نه بیرون قدم دی دا واقعیت د دې په خاطر ته په خپل کورنۍ کې اقتصادي کومک یعنی او کی د دې په څنګ کې هغه غواړي چې نور خزو ته هم ګټه ورسینو دا خبره معلومه خبره ده چې دا ډیر لوی د ثواب کار دی
د خلکو نظر څه دی هغه مرمنو ته چې په دې برخه کې فعالیت لري
موږ بدبختانه ډیر زیات بي سواد خلک لرو ناروغه خلک لرو بي دلیل نه ده چې دوی په مقابل کې به ډیر زیات تاوتریخوالی به وي مقاومتونه به وي په بد سترګه ورته کتل کیږي شاید لار ورته زمينه ورته تنگ وي د مبارزي او په دې اړه هر څونه چې کوي شي باید په خلکو ته ورک
هغه مرمنو چې فعالیت لري لکه مستونز سره مخ دي
کورنۍ نه کوم غونې سو ان د کورنۍ غړي اصلا خپل خويند ته خپل لورګانو ته خپل مرمنو ته اجازه نه ورکړي چې په څنګه چې د بیرون یعنی ټولنه سم فضا ته بندازي پرنشته او بی باور دي خلک نو په دې اړه ډیره مبارزه زما په نظر ارتیا لري چې په دې اړه
کومه مرجه ډیره مسوله ده په دې برخه کې
په اول قدم کې د هواد پر اساس کې حکومتي دغه دي چارې دي مثلا قوانين باید د دوی د حمایت قوانين وځي چې دوی باید حمایت شي د دې په څنګ کې باید دغه په همغه خپل خزو ته هم ورکو چې سره متحد ووسی او دغه خزو په مقابل کې یو داسې اتحادي کړي رامست کی
د افغانستان د علوم اکاډمي غړي اغلی عاطفه نورستانی و چې پټولنه کې د فعال خزو په اغیز او رول خبرې کولې د دې اونې د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جبر خیل تاسې ته وړاندې کړه تر بلې خبرونې مو الله ملشه
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام خدای مو خوشاله لره چې د انتخاباتو نتایج به څه وخت معلوم شي یو میاشت وروسته که یو کال وروسته او تر هغه چې نتایج معلومیږي د کاندیدانو به څه حال وي روغ به پاتې شي او که به رواني تکلیفونه ورته پیدا شي مطبوعاتي کنفرانسونه به څومره وي لږ به وي که ډیر به وي د کاندیدانو او د کاندیدانو د مرستیالانو او ویندویانو به څه حال وي دا هغه پوښتنې دي چې راتلونکې ورځې به یې ځواب ورکړي خو یو څه چې معلوم دي هغه دا دي چې د نتایجو پایلې به په سختۍ ومنل شي ځکه هېچا ته تر بل چا ځان او طرفداران کم نه ښکاري د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوړو
اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته نتاقان
شفتله کمپاینی
او کاندید خان ناکام
دا پینځه کاله حکومت د حکومت خبره نه مني او هر کار په خپل زړه تر سره کوي
دا څو میاشتې کابینه ورکه ده او هیڅ حال یې نه دی معلوم
له انتخاباتو وروسته غل هم ناری وهي د خدای لپاره او د کور خاوند هم
او د انتخاباتو د نتایجو د سیریال وروسته قصه نه دی لیکل شوې د خبرونو توصیل
د پینځه کاله حکومت د حکومت خبره نه مني او هر کار په خپل زړه تر سره کوي در په دار اجانس خبر راکوي چې په حکومت کې د حکومت سرچینې وایي چې حکومت حق نه لري چې د حکومت په اړه په خپل سر تصمیم ونیسي او د حکومتدارۍ په کارونو کې مداخله وکړي حکومت وایي چې که حکومت داسې کارونه کوي نو موږ یې نه ورسره منو د حکومت د چارو ماهرین باور لري ترسو چې حکومت وی د حکومت کارونه به هم داسې نیمګړی پاتې وی.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی چې د څو میاشتې کابینه ورکه ده او هیڅ حال یې نه دی معلوم. خبر زیاتوي چې له همدې عمله کارونه په ټپه ولاړ او د کابینې د پیدا کېدو لارې څاري. د حکومتي چارو کارپوهان باور لري چې کابینه به د انتخاباتي کمپاینونو تر دوړو لاندې چرته پټوي او د نوي حکومت تر راتلو یې ښایي هیڅ درک ونه لګیږي. نو حکومتي کارونه د لاس تر زنې نه کینی او خپل غم دی وکي.
له انتخابات وروسته غل هم ناری وی د خدای لپاره او د کور خواندم. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې لامدې عمله خلک حیران پاتې دي چې د چا خبره ومني او غل لمنه څه ډول بیل کړي. ټول ناری وی چې درغلی شوی او صندوقونه ډک شوی دي، خو هغه د صندوقونو ډکونکي بیا له نورو په لوړ آواز چیغې وهي چې صندوقونه یې ډک کړل نه یې ورسره منو.
د انتخاباتو د نتایجو د سیریال وروستی قصله نه دی لیکل شوی. د در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله سړی نشي ویلی چې د نتایجو پایلې به څه ډول وي، سره له دې چې د دغه سیریال مختلف کرکټرونه مختلف اټکلونه کوي او هر یو د مرکزي کرکټر دعوا لري. د سیریالونو د چارو کارپوهان بیا وایي چې د سیریال وروستی قسط له نورو قسطونو څخه ډیر هیجاني وي، نو وخت اړتیا ده چې ښه په غور ولیکل شي او ولوبول شي. خبرونه خلاص وو.
انتخاباتو نتایج معلومیدو ته ول کارونه تریدل دي، شاید حالات په بدلون ورسره کوي، زینو خو کارونه ورته زندول دي. لکه داسې
او سره دغه کوټه به پر شره راوړو، دا خو ډیر زړه سوي دي، سړی پرې شرمېږي.
را وای وړم ته ودرېږه چې دا د انتخاباتو نتایج خو معلوم شي کنه.
څه کاندید خو نه یې چې بیا به جمهور رئیس او ارګ ته بلار سي.
بیا هم حالات معلوم نه دي چې څه به کیږي. چې د انتخاباتو نتایج معلوم شول بیا به تصمیم ونیسو.
وورورا اغه قرض خو میراکه څه بد خو می نه دي در سره کړي، څو کال یې تیر شول.
سمد در کوم یې ولی نه در کومه، خدي را سره کړي، خدای دې خضر سره وکړي.
نو داسې خبره به لسه کم، پیسې میراکه
در کوم یې ته ودرېګه چې دغه د انتخاباتو نتایج خو معلوم شي.
ورورا نور مو مزه وروا، د هو جواب راکړه ټوله کورنۍ مو پتا مده، د کوژدې تیارای مو نیولای دی.
په دواړو سترګو کله مې درته ویلی چې نه درکوم، دا لور مې د تاسې د کور ده، نور څه وای؟
خیر ویسی، خدای دې ښه در سره وکړي. نو یو نخه ستنو تار خو راکړه.
په سترګو خو دومره انتظار وکړي چې دغه د انتخاباتو نتایج خو معلوم شي.
نو داسې ووایه چې لور نه درکوم.
ولې؟
ځکه چې د انتخاباتو نتایج خدای خبر چې څه وخت معلومیږي.
آخر به معلوم شي، داسې خوم نه پاتې کیږي.
نتکی څه وخت مارکیټ ته لاړی شو چې یو څه د آرایي شیان واخلو؟
لکه څه شی؟
پوډر، کریم، لپسین او داسې نور شیان.
اوس یې پرېږده، بیا به یې واخلو.
ولې، اوس کار لرې؟
نه کار نه لرم، چې یو ځل دا د انتخاباتو نتایج معلوم شي.
ماما دغه د هوټل میز دې مات شوی، دا خو جوړ کا.
جوړ به کوم، خو چې اوس دا د انتخاباتو نتایج معلوم شي.
حلال و حرام و کیسه هم واوری.
ورته وایا چې موږ ته داسې مال برابر کی چې ارزانه یې، خیر که کیفیت یې کمی پروا نه کوي.
چون چان دین چون چون بانک چون چون چون
آچی آچی ها اونو مس نانجی جا او خو زمانه نیشا
ام بانک چون چون کنگ دی وایی چه سما دا تاسی چه هر سمر ارزان مال غاری موگی در تا تیارو خو کیفیت بی دیر خکته بی
دیر خاک برادا مننه مننه ورته وایی چه پا کیفیت پسی مگرزا حال تا دمونگ پا یواد که خلق کیفیت تا نگوری مقصد چې ظاهری شکل سمي او چې تاسو داسې کولای شئ نو ډېر ډېر مننه.
ان څنګه 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 څنګه
آشي آشي اوس موږ نه نه سالو یی به ځان جیدو
ان څنګه څنګه وای سم ده همداسې بوکو
ورته وای چې مننه تشکر تشکر.
مقصد
حلال وی او حرام نہیں گورا
چن چن چنگ نی چن چن
این سو مولا شانا این گون زون نو این دے خزا دا
دای وے چی دمر دے حلال او پس گرزے بیا دی مالونه والے بدل خسل اغه خوام در تارام دی
اور تا وے چی پریم او دا سڑے او استابل زان ملا رات جوڑ کے
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، نجیب الله صمیم، ستاره مینی، حیا وریخیل، یاسمین حکمت، هیله زرمتی او زلیمم یخیل. کل موږ سره اړیکې نیسي نو د پوزبکسونو شمیرې مو دادي: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
زړګي صبرم کلا صبرېږي دا تور سترګې زما دیږي زړګي صبرم کلا صبرېږي دا تور سترګې زما دیږي چپکے نوی دیار دیدن چپکے نوی دسم سورو گل باغ سبر رما دور سترگے دور سترگے زمایا دیگی زړګي صبرم کلا صبرېږي دا تور سترګې دا تور سترګې زما دیږي
کې اوسېږې زم جانان پکې اوسېږې الله د هغه وطن ګلو ګلزار پنا دا تور سترګې دا تور سترګې زمایا دیږي زړګي صبروم کله صبرېږي دا تور سترګې زمایا